علیکم دا مشال ویډیو دا وخت دا مسبخین یو بجه شوی دا زه انیس اجمل با پدی روانه خبرونه کې تاسو سره يم. په دې خبرونه کې به د کوټې په سریاب روډ د چاودري حال په بلوچستان کې د ډاکټرانو هړتال د شمالي وزیرستان د اوسیدونکو ستونزې او سوات کې د پوځي عملیات وروستو د امن صورتحال دغسې د نورو رپورټونو تر څنګ به 19 پروګرام د باختر ستوري هم وورې خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې بریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی دا مهمه خبرونه سرچکی د کوټې د شهر د سریاب په سیمه کې یو 14 سوې چې لامل یې دوه تنه وژل سوې د یمن په ابیان صوبا کې په یو مشکوک ځانمرګ بریت تلر تلرجه 15 کسان وژل سوې او په شام کې د حکومتي رژیم او وسلوال مخالفینو ترمنځ توده جګړه روانه ده. اوس بشپړ خبرونه د کوټې د شهر سریاب په پیزاباد نومي سیمه کې نن غرمه مهال یو درنه 14 سوې ده چې د لومړنیو معلوماتو لمخې دوه تنه پکې وژل سوې او یو شمیر نور ټپیان دي. پولیس وایي دا 14 د یو ځایي کس ډاکټر اعظم منګل په کور کې سوې ده. د دې پیښې په اړه به د مشال ریډیو پروانه او راتلونکو خبرونو کې تفصیل واورئ. نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تښتونې پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کاربندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې صوبای جنرال سیکرټري ډاکټر نعیم زرکون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
اول خو موږ په هسپتالو کې هړتال کال ورکی او پی ډی م باندې کړلې بیا دغه بعد موږ ایمرجنسی سروسز موتل کړ نو دې بعد چې دی اوس فردر کې دی موږ شټر ډاون سټرایک اعلان کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډون زیاتره سیاسي ګوندونو د ډاکټرانو لخوا د کاربندیز د اعلان ملاتړ کړی دی. ډاکټر غلام رسول درې ورځې وړاندې له کوټې څخه نامعلومه کسانو تښتولی وو. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د هغه په تښتولو کې د چا لاس دی خو په کوټه کې وخت ناوخت داسې کسان د پیسو لپاره تښتول کیږي. د بلوچستان له پرین څخه تښتول سوی د بی آر اس پی څلور کارکونکي خوشي سوی دي. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري نصیب الله بازی د دې کارکونکو د راخوشي کېدو د خبر پخلی کړی دی. خدای نه دی ویلي چې دا کسان څه ډول خوشي سوی دي. دا خوشي سوی د بلوچستان رورل سپورت نومي ادارې د هغو شپږو کارکونکو پاتې څلور کسان دي چې د 2011 کال د دسمبر پر 14 نیټه د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې پښین له بر شور څخه تښتول سوی وو. له دې شپږو څخه دوه وژل سوی وو. تېرې کې طالبان پاکستان د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت منلی وو او د دوی د خوشي کولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د کونړ ولایت والی سید فضل الله واحدی ازادي ریډیو ته ویلي چې د شنبې په شپه هم د پاکستان له لوري د دانګام پر ولسوالۍ شاوخوا شپېته توغندي وستل سوی دي. د نوموړي په وینا دې توغندیو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د کونړ والی وایي له څلور میاشتو راهیسې د کونړ په بیلابیلو سرحدي ولسوالیو تر زرو زیات داسې توغندي وستل سوی دي چې د پاکستان لخوا وروشتل سوی وو. د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندیو د وشتلو مسله په دې وروستیو کې په دې هیواد کې په یو ملي اندېښنه بدل سوې ده. تاکل سوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د لرې کولو او یا نه لرې کولو په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د دفاع پر وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو پر وزیر جنرال بسم الله خان محمدی له دې کبله د بې باورۍ څرګندونه وکړه چې په کونړ یا د پاکستان د بریدونو او په هیواد کې دننه د ناکراروي د مخنیوي په لړ کې پاتې راغلي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو وزیر بسم الله خان محمدی دواړه په دې ونتوانېدل چې د منلو وړ رایه ترلاسه کړي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی له ولسمشر حامد کرزی غوښتي چې د دې وزیرانو پر ځای د ژر تر ژره نوي او وړ کسان ولسي جرګې ته وروپیژني. د ولسي جرګې له دې پریکړې وروسته د ولسمشر دفتر په یو لنډه خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان له اساسي قانون سره سم له وزیرانو د باور رایه اخیستل د ولسي جرګې واک دی. د خبر پاڼې په لیکنه ولسمشر حامد کرزی به د یک شنبه یعنی نن ورځ د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د یمن په ابیان صوبه کې په یو مشکوک ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا پرون د ابیان صوبې په جار کلي کې د جنازې پر یو لمونځ تر سره شوي برید کې څه باندې 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د رپورټونو له مخې په دې برید کې هغه قبایلي کسان پر نښه شوي دي چې د القاعده پر ضد یې د پوځ مرسته کړې وه. داسې هم رپورټونه دي چې د ځایي ملیشیا یو قومندان چې د القاعده پر ضد یې مزاحمت کوو هم په دې ځانمرګ برید کې وژل شوی. بلخوا د رپورټونو له مخې د یمن په مشرقي برخه کې د مشکوک امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا پر مزایلي برید کې د القاعده 15 غړي وژل شوی دي. د شام په دویم لوی شار الیپو کې کلک جګړه روانه ده او د رپورټونو له مخې حکومتي ځواکونو د مخالفینو د مرکزونو د پنشکولو لپاره له وسلو او الوتکو کار اخیستی دی. د حکومت د مخالفینو یو کمانډان د شنبې په ورځ وویل چې د دوی جنگیالي د مضبوط عملیاتو لپاره تیاری کوي. بل پلو د حکومت د امنیتي ځواک یو لوړ پوړي چارواکي د مخالفینو پر ضد خپل عملیاتو ته د اشاره کولو سره ویلي چې دا یوازې پیل دی او داغه په خبره دا نور څه بل دی ورسته راځي. په دمشق کې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه ویلي چې دوی د رژیم مخالفین له خپل ورستي مضبوط مرکز پر شا تمبول دي. دا په داسې وخت کې دا چې په دمشق کې 48 ایراني شیعه زیارت کوونکي تشتول شوی دي. ایرانوي چارواکو او د شام حکومتي ټلویزیون تور لګولې دي چې دا کسان وسلوالو ډلو تشتول دي. د دې کسانو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. ملګری ملتونه وایي چې په شام کې د اولس میاشتو د تاوتریخوالي په ترڅ کې 9000 کسان وژل شوی دي. د خبرونو پای
خبرینم د بریوال کاکړ نه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ mashalradio.com باندې اوریدلې اولستلې شي. په روانه خبرونه کې بوارې د کوټې په فیض آباد سیمه کې 14 شوي چې پکې 2 تنه وژل شوي دي. په بلوچستان کې ډاکټرانو د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختونه خلاف هړتال کړي.
اوله واقعه نه ډاکټر داغوا د تسلسل څخه ښه روانه دي.
پیښور کې یو عدالت د تحریک نفاذ شریعت محمدی پر مشر مولانا صوفی محمد د ترهګری فردي جرم عائد کړي او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي د روزي په میاشت کې هر سرچ وزیرستان تراسي د هغې کاچا کیږي.
طرف نه د وزیرستانونو د پر اباس غاټه واټه د پر یو چال جوړ شوی دا رمضان پکج نوم نشان په وزیرستان سره نشته.
د مردان کالج چوک کې د 100 کروڑ روپو په لاګت جوړ کړل شوی د کتابونو لایبرری په اړه ځایي خلک وایي دا پیسې باید د امن لپاره خرچ کړل شوی وي.
کلکام د جنگ سره مخی د دونو له تباہی بربادی سره فساد سره مخی نو په هغه وخت کې بیا داسې نورست کول پکاره د قام ودانی پکاره د قام امن طرف ته بوتل پکاره.
په روانه خبرونه کې بعد د نورو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د باختر ستوري به هم وره مشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو ورې اوسنګ چې تاسو معلومه ده د سنگ چې د خبرونه په پیل کې درته ما ویل چې د بلوچستان د کوټې په فیض آباد سیمه کې 14 شوې ده چې پکې 2 تنه وجل شوې دي او یو شمیر پکې شوبل دي. هڅه کو چې د دې پیښې په اړه باندې معلومات د خپل خبريال نوالو. خو اور ادن کو تاسو کولی شئ چې د مشال ریڈیو خبرونه په انټرنیټ mashalradio.com باندې و هم ر او استلی همشه. د ان علاوه موږ په فیسبوک باندې هم یو پانل لرو د مشال ریډیو په نوم باندې. نو هغه پانل تاسو ځان سره شریکول شي او موږ ترای را کول شي چې موږ خپل خبرونه تاسو لپاره سمره نورې خېکو. د دې ترڅنګ که تاسو یو خبرونه ته اړتیا لرئ نو دغه په اړه کوم راته ویل شي هغه موږ تاسو لپاره جوړول شو. او دغه سکه تاسو په سیمه کې ستونزې وي بل څه داسې خاص یا څه هم پېښ شي وي نو هغه تاسو موږ ته د فیسبوک په پانا باندې ویل شي. اور دونکو دا وخت موږ سره د کویټ نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر د ټلیفون په لیکه باندې دی او څنګه تاسو ما وی د بلوچستان د کویټ په فیض آباد سیمه کې 14 شوی دا. نو خدای نور ناصر کده دی پیښه پاړه دی راته تازه معلومات راکړل.
مننه انیسا الکساس چې ذکر وکړه د کویټ د سریاب سړک بادینی څلورلار یا هم بادینی چوک او دا سیمه د فیض آباد دلته په یو کور کې د پولیس وینا چاودنه سره د تر اوسه پورې د کوټې د سیول روغتون د ډاکټرانو وینا ده چې درې مړي د دې روغتون ته رسول شوي دي او له دې سره شاوخوا لس تنه ټپیان هم دې روغتون ته رسول شوي دي. چاودنه د پولیس وینا په کور کې شوې ده خو لا تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دغه چاودنه څه ډول شوې ده. یو څنګه بم دلته شول شوی دی ریموت کنټرول بم دی یا هم د دې چاودنې نوعیت په اړه باندې لا هم د پولیسو لخوا څه نه دی ویل شوی چې چاودنه څنګه شوې ده. خو یوازې دومره د دې تایید کړی دی چې په یوه کور کې چاودنه شوې ده او په دې کې تر اوسه پورې درې تنه وژل شوي او د تر لسو پورې نور ټپیان شوي دي چې مړه او ټپیان یو ټول د کوټې سیول روغتون ته راولي دي رسولي
دي. صحیح. خدای نور ناصر پته لګي چې دا کور د چا دی؟
که څه هم داسې ویل کېږي چې دغه کور د ډاکټر فایز منګل یو نوم راځي خو هغه ځکه یو هغه نه دی چې د کوم ډاکټر چې دا کور دی هغه په خپله په دې کې نه اوسي. دا یې بل چاته په کرایه باندې ورکړی دی کور یې په کرایه بل چاته ورکړی دی. هغه د کوم ډاکټر چې نوم یادېږي په رسنیو کې دا په خپله همدلته اوسي نه له ډېره وخته دغه کور بل چاته په کرایه باندې ورکړی دی. نو ځکه د یو عام کس کور دی او په دې کور کې دننه چاودنه شوې ده چې دغه مرګ ژوبلې اړولې ده.
صحیح ده. ډېره مننه خدای نور ناصر د معلومات راکولو. اوریدونکو په د بلوچستان په فیض آباد سیمه کې سریاب روډ چې دی هلته چاودنه شوې ده چې پکې درې تنه وژل شوي دي او لس تنه پکې ټپي شوي دي. او اوس به هم د بلوچستان په اړه باندې یو بل رپورټ وورو. په بلوچستان کې نن د ډاکټرانو اتحادیې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختونې او د هغه د بیرته نه راخوشي کولو پر ضد د کار بندیز اعلان کړی دی. د شټر ډاون هړتال پر مهال د کوټې ټول مرکزی مارکیټونه او دوکانونه تړل شوي دي او سیاسي ګوندونو او د تاجرانو اتحادیې هم د دې هړتال ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل نیاز موسی خیل راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه یا پاکستان میډیکل ایسوسیشن صوبائی جنرل سیکرټر ډاکټر نعیم زرکون مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نن د یکشنبه یا اتوار په ورځ په کوټه ښار کې د شټر ډاون هړتال په اړه وویل.
موږ یو پروفیسر دی سایکیټریست دی ډاکټر غلام رسول. نو دا کې دی هغه سوي دا نن تقریبا دا درې شپې اوسولې. نو دی اوس فوډه دی برامت سوي نه. نو په داسې ځله کې دی موږ سټرایک کال کړی دی. اول خو موږ په هسپتالو کې هړتال کال ورکې اوپیډي نه باندې کړلې. بیا د هغه بعد موږ ایمرجنسي سروسز معطل کړ. نو دې بعد کې دی اوس فردر کې دی موږ شټر ډاون سټرایک اعلان کړی دی.
ډاکټر نعیم زرکون زیاته کړه په بلوچستان کې د ډاکټرانو تېشتونه اوس یو عامه خبره ګرځېدلې.
اوله واقع نه ده ډاکټر دا غوا ده تسلسل څه دا شی روانه دي. اوس دې سره اول چې دی یو شپه اول زموږ ډاکټر او سرجن ډاکټر دین محمد بنگولزی هغه د مستونګ څخه غوا سره وو. د دین محمد سر اول بیا زموږ ډاکټر عبدالله بړی شو د مستونګ ډیپټی ډی ایچ او هغه غوا کړو. هغه برامد سو بیا دین محمد غوا سو دین محمد چې برامد سو دا غلام رسول هغه غوا کی.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو هم د ډاکټرانو د اتحادیې د هړتال پلوي کړې ده. د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي معاون سیکرټر نصر الله زيري په دغه اړه وویل.
د ډاکټر غلام رسول کاکړ چې د اغواکارانو لخوا تشتول شوی دی لتیر څور راځي په دی حوالہ پښتونخوا ملي پارټي ګوند د ډاکټرانو د هړتال مکمل حمایت کړی دی او یقینا په دی حوالہ خپل ټول کارکونانو ته خپل یونټانو ته دا تاکید کړی دی چې د دې هړتال په کامیابۍ کې خپل ټول وس او توان په کار راولي.
یاد دوی د کوټي د اعصابو او نفسیاتو مشهور پوهاند ډاکټر غلام رسول کاکړ د رواني اگست میاشتې پر اولی نیټه ناسرګند کسانو تښتولې وو چې پر ضد یې ډاکټرانو نن په کوټه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی. چارواکیو تر دې دمه دا نه دی ویلي چې یاد ډاکټر د پیسو لپاره تښتول شوی او که د تښتونې تر شا سنور مقاصد دی. نیاز مسخیل مشال رادیو کوټه.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو د هړتال په اړه خبر تاسو اوریدو. او اوس هم دغه رنګي یو بل خبر دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک تیر ورځ د بلوچستان د صورتحال التا د پوزي عملیاتو په اړه مطبوعاتو سره خبري کړې دي. نو راځي چې د دې تفصیل د خپل خبريال احمد الله نه وورو.
تیر ورځ رحمان ملک په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې د بلوچستان صورتحال په حواله سره خواږی اول دا خبره وکړه چې په بلوچستان کې هیڅ قسمه اپریشن چې کوم دی نه خو زمونږ د کولو څه اراده شته دی او نه موږ په راتلونکي وخت کې کوو. هغه ویل چې څنګه مخکې د نواب اکبر بوکتی واقعیا چې کوم شو موږ نه غواړو چې دغه شان واقعیا کله دوباره په بلوچستان کې راپېښ شي او ترڅو چې د بلوچ کم مشر چې کوم دی براهمداخ بوکتی کوم چې دا وخت کې بهر ملک ناس ته اغه ویل چې موږ داغه د بیان نه دغکاری چې موږ هر کله کې وغه ته اغه د پاکستان تراشي کې اغه هر ځکه غواړي موږ سره مذاکرات ته تیار یو ځکه چې په بلوچستان کې موږ امن قائمول غواړو او ترڅو پورې تاسو د شپږ دیرش کسانو خبره وکړه نو بالکل بشیر وسه پورې دا خبرونه راتل د بلوچ مشرانو لخوا یا په بلوچستان کې نور کوم بشري حقوقو تنظیمونو نو اغه په سونو باندې چې کوم خلکو اغه د بے درکه دغه کو خو بیا په دې حواله سره چې کله په بلوچستان کې کمیټي جوړ کړل شو چې کومه د چیف جسټس یا کوم مسنګ کوم بے درکه کسانو په اغه باندې نو اغه کمیټي نن لک وخت مخکې چې کوم رپورت ورکړو نو اغه د وینا مطابق پنځه څلوېښت کسان چې کوم دي هغه بې درکه دي دغه شان په هغې کې بیا چې چیف جسټس په اکشن اخیستی و چې دا بې درکه کسان دي زر تر زره رابازیابه کړلی شي نو د هغه وخت کې اووه کسان چې کوم وو هغه رابازیابه کړی شول د هغې وروسته دغه شان یو دوه نور چې کوم وو نو رحمان ملک چې کومه خبره کوي د شپږ دیرش کسانو نو دا د حکومتي اعداد شمار چې کوم دی هغه شپږ دیرش دا د وفاق حکومت چې کوم اعداد شمار دی شپږ دیرش خو که بل خوا موږ د بلوچستان خلکو کومې خبرې دي هغه واورو یا د بشري حقونو چې کوم تنظیمونه دي هغه واورو یا براهمداخ بوکټي چې کوم دی هغه چې کوم بیانات ورکوي نو هغې په سوونو کسان چې کوم دي هغه بې درکه ښي چې دا اوسه پورې نه دي را معلوم شوي او دا اوسه پورې یا د حکومت په ولقه کې دي یا بل چا دغه کړي دي خو ولې وفاقي حکومت دا هم تور لګوي چې دې کې ځینې بې درکه کسان چې کوم دي هغه د بي ایل ای لکه بلوچستان لیبریشن آرمی یا بلوچستان لیبریشن فرنٹ چکم دغه شان نور چکم کلدم تنظیمونه دي نو د اغې په ولقه کې هم کسان دي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس به یو بل رپورټ اړخته لړ شو د تحریک نفاذ شریعت محمدی پر مشر مولانا صوفی محمد د ترهګری فرد جرم عائد کړل شوی دی پر نوموړي تورونه و چې په سیمه کې ترهګری کړنې کړې دي خو هغه له دې تورونو نه انکار کوي په دې اړه باندې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان زموږ همکار بشیر ګواه سره خبرې کړې دي او تفصیلات یې ورکړې دي نو راځي چې وګورو
مولانا صفی محمد چکم په سوات کې د کلدن تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر دی هغه د سوات چکم پوځي عملیات ولته کې اپریشن شو هغه وروسته هغه نیولې شو چې هغه باندې بېلابېل د ترهګرۍ جرمونو نو هغه کې بیا هغې صوبایي حکومت سره سلرنو حمله کړې وه د هغې وروسته بیا په هغه باندې ترهګرۍ خصوصي عدالت کښې منتقل مقدمې چلېدلې وې چې تېره ورځ هغې کې د هغې وکیل چې کوم دی کوم دلایل هغه سر ته رسولو او عدالت چې کوم دی فیصله محوس کړې وه ولې پرون په پېښور سنټرل جیل کښې چې کوم خصوصي عدالت او ترهګرۍ د هغې جج محمد شعیب هغه فیصله وروله او د هغې تر مخه دوه زره ترهګرۍ داسې بېلابېل جرمونو چې په هغې کې مولانا صوفی محمد سر د شپږو ملګرو باندې تورن ګرځولی شوي دي خو ولې هغوی چې کوم مولانا صوفی محمد د هغې ملګرو دي او د هغې وکیل دي هغوی د صحت د جرم د صحت نه انکار کړی دی ویلي چېرې دوی په دې ککړ نه دي زه به تاسو دا ووایم چې تېره ورځ هم خپل دلایلو کښې د صوفی محمد چې کوم وکیل و عادل مجید نومېږي هغې دا بیان کړی و چې یاره د ترهګرۍ چې کوم په دوی باندې کوم تورونه دي په مولانا صوفی محمد باندې هغه نولس سوه څلور نوي پنځه نوي کښې هغه واقعات شو او چې کوم د ترهګرۍ خلاف اکټ یا قانون راغلی دی په نولس سوه اووه نوي کښې راغلی دی مطلب د هغه د جرمونو نه پس راغلی نو په دې وجه باندې هغه باندې هغه جرمونه نه شي کېدی بل هغوی دا هم دریس پرې کړو چې صوبایي حکومت دوی سره چې کله دا موجوده صوبایي حکومت راغی دوی سره یو لارنامه کړی وه چې د هغې تر مخه دوی ټول کیسونه یا مقدمې هغوی واپس اخیستې نو په دې باندې په دوی باندې فرد جرم نه شي یاد کېدی خو ولې پرون چې کوم خصوصي عدالت سره پېښور سنټرل جیل کښې د سوات جج محمد شعیب لګولو نو هغې کښې په دوی باندې فرد جرم عاد کړی شوی دی خو د دوی د انکار وروستو د صحت د جرم د انکار وروستو عدالت چې کوم دی په ستمبر په درېمه نېټه باندې چې کوم د دوی په ضد ګواهانو هغه راغوښتل په درېمه نېټه بیا را دې مقدمې اورېده نه کېږي
د شبیر احمد جان نه تاسو تفصیل اورېدل او اوس به د سوات په اړه یو بل رپورټ وورو په مالکن ډیویژن کې د پوځ لخوا د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو درې کاله پوره شوي پوځي چارواکي دعوه کوي چې په سیمه کې امن ټینګ کړی خو ځایي خلک وایي چې لا هم ستونزې شته او د بې ضرورته جوړ شوي پوځي چک پوسټونو له وجې خلکو ته ډېر مشکلات دي په دې اړه تفصیل غلام غوث راکوي
په ملکن ډیویژن کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو درې کاله پوره شو او د ملکن ډیویژن د پوځي چارواکو په وینا په سوات دیر او بونیر کې امن پذیر کړل شوی دی د ملکن ډیویژن لپاره د پوځ د میډیا سنټر ویان لیفټنټ کرنل عارف محمود مشال ریډیو ته وویل په 2009 کې یوازې په دوه درې میاشتو کې د دلته نه تراګر وستلی شوي وو او د هغې وروستو واړه واړه داسې ځایونه وو چې هغلته کې د ترهګرو د موجودګۍ امکان وو نو په هغې ځایونو کې وړې وړې اپریشنې جاري وې خو د خدای پزل دی چې د تیرو دوو کلونو نه دلته کې په مکمل توګه امن پذیر کړل شوی دی او اوس هغې د ولس د خیر ښېګڼې او بیا ودانۍ کار پیل کړی دی. که څه هم کرنل عارف محمود وایي چې په ملکن ډیویژن کې امن پذیر کړل شوی دی، خو په ملکن ډیویژن کې وسلواله ډله وخت په وخت پاکستان افغانستان پولې ته نږدې په امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي او په کوزدیر او بردیر کې دننه هم وسلوال په خپلو مخالفینو او امن لښکرو په بریدونو کې بریا ترلاسه کوي. په دې لړ کې د کوزدیر د میدان د سیمې عبدالمالک مشال ریډیو ته وویل چې هغې په سیمه کې د امنیت په اړه اندېښنې لري. خود ملکن ڈویژن لپاره د فوز د میډیا سنټر ویان لیفټیننټ کرنل عارف محمود مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال په بردیر او کوزدیر کې پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د بریدونو هڅه کوي، خو په بردیر او کوزدیر کې په پاکستان افغانستان پوله باندې فوز ځای په ځای کړل شوی دی او دوی هڅه کوي چې پولې ته نږدې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. خو بلې خواته د ملکن ډویژن ځایي ولس د فوز په چیک پوسټونو باندې نیوکې کوي چې د امنیت په کولو کې د دې چیک پوسټونو هیڅ قسمه فائده نشته. په ملکن ډیویژن کې د پوځي چیک پوسټونو له وجې د ولس د ستونزو په لړ کې کرنل عارف محمود مشال ریډیو ته وویل تر سو چې د چیک پوسټونو خبره ده نو د امنیت وزه چې د وخت سره سره خکیږي نو د چیک پوسټونو په شمیره کې کمی راوستل کیږي او مونږه د امنیت ټینګ ساتلو انتظامات پولیسو ته سپارل پیل کړی دي او د اپریل او مئی په میاشت کې د بونیر او د شانګلی د امنیت ذمہواری پولیسو ته سپارل شوې ده. د کرنل عارف محمود په وینا د دین اولاندی په ملکن ډیویژن کې شل پوځي چیک پوسټونه وو او دا وخت د دیش میرا 15 ده او کچری د امنیت حالات سمو نو د دې کال تر پای پورې به د امنیت واک په مکمل توګه ولسی امنیتی ادارو یعنی پولیس او لیویس ته حواله کړي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د روژې په میاشت کې که هر څه چې وزیرستان ته راځي د هغې قاچاق او سمګلینګ کیږي. دوی وایي چې دا مالونه افغانستان ته هم په پټه وړل کیږي او بیا واپس د سمګلینګ له لارې په سیمه کې خرڅیږي چې له وجې یې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د رمضان پیکیج په نامه که یو اړخ ته مختلف خوراکي سیزونه دغلته په ارزان نرخ یا بیه باندې راځي نو بل اړخ ته دغه سیزونه ټول د بلیک یا سمګلینګ په لارې ځي چې له وجې یې په وزیرستان کې بیه یو په سو چنده زیاتې شوې دي او د انتظامی چارواکي په پوستو باندې د کمیشن د لارې خوراکي توکي او لوی واړه څاروي سمګلینګ کوونکو ته پاس کوي. ګل صادقون وایي چې دغلته د یوټیلیټي سټورز په نامه کاروبار روان شوی دی چې پارزان نرخ ورته خوراکي توکي راځي خو د سیمې خلکو ته نه ملاویږي او نه هم د رمضان پیکیج کوم نشان موجود دی.
شمالي وزیرستان سے اول سر نه د یوټیلیټي سٹور خلک یو کاروبار جوړ کړی دا په هر ځای چې یوټیلیټي سٹور په نوم باندې لیکای نه کول او کړی وي خو یې بند کړی دي. سمګلینګ یې په شری کړی دا وزیرستانونو ته د یوټیلیټي سٹور په نوم باندې چې څه شی ارتیا یو شان ملاویږي په دې کې چې انتظامیا مکمل در سره ملوثو حکومت طرف نه با انتظامیه طرف نه با مقصد چې نه ارتل له تسای برتل هغه ورکشول هر طرف نه د وزیرستانونو د پر اباس گاټه واټه د پر یو چال جوړ شوی دا رمضان پیکج نوم نشان په وزیرستان سے نشته.
نور حکیم وایي چې هر څه چې وزیرستان ته راځي د سمګلینګ د لارې افغانستان ته ځي. دوی وایي چې په قانوني ډول باید تجارت وشي خو د سمګلینګ لاره دې ونیول شي چې دغلته هم سیزونه بیا نایاب نه وي.
هر څه چې کیږي نر درې کا مشي دي کا ووي دي کا وزي دي کا میږي دي افغانستان طرف ته روان دي کا چرګي دي او د
وزیرستان خلق زبردست مشکلات سره دا زکا چې یو اتری صرف اتیاتی ری پیدا تیرې زمودی د پر کمنه سیک د سبزی مخانه وینې نه رغه پرېږد چې د چرګې غېښه وخوري بل ترې وخوري تجارت ضروری ده خو داسې ضروری ده چې ته ارش پبلیک باندې بالکل یو ری پې نه داخله شته نه ټیکه سر پټک ولته دوی ری پې ورکوا خپل دریما قانوني طریقه خو چې تلای به خورېغه خبره و
د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی چې نه غوښتل خپل نامه واخلي او آواز خپور کړي مشال ریډیو ته وویل چې که یو اړخ ته د سمګلینګ د لارې افغانستان ته مالونه ځي نو بل اړخ ته هغه مالونه چې پکې اوړه وریجې او نور سیزونه شامل دي او قانوني افغانستان ته په کومه بایه اکسپورټ کیږي په غلام خان پوسته باندې بیرته واپس میرانشاه ته راځي ځکه چې د پولیټیکل انتظامیه چارواکو ته پکې دلته فایده وي او افغانستان ته بیا دغه مالونه نه لیږي په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ دفتر سره تماس ونیو نو د نوموړي اپریټر وینا وه چې پولیټیکل ایجنټ خبرو ته اوزګار نه دی دا یادونه وړ ده چې سمو دا وړاندې هم د یوټیلیټی سټور زنانه زرایو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په شمالي وزیرستان کې تر اتیا پورې یوټیلیټی سټورز فرانچایز یا دوکانونو ته لایسنسې ورکړې شوې دي چې هره میاشت د دولت لخوا ورته په ارزان نرخ خوراکي سیزونه لیږلی شي خو ځایي خلک وایي چې دغه فرانچایز یا دوکانونه تش په کاغذونو کې دي چې په ځمکه هیڅ وجود نه لري او باید انتظامیه د دې وجود عملي کړي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
د پاکستان ایکسپریس ٹریبیون رسپانی پخپل اداریه کې لیکلی چې د پاکستان د نورو ادارو په شان د سپریم کورټ احتساب هم پکار دی خو د عدالت موجوده نظام شفافیت نه لري. د دې اداریه نورې مهمې برخې د ګلیاس نه اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانی د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د عدالت د سپکاوي د نوي قانون پر ضد د فیصلې په اړه اداریه لیکلې ده. رسپانی لیکي چې داسې ښکاري د دې فیصلې وروسته د خبرو اترو دروازې بندې شوې دي. پارلیمان او سپریم کورټ نیغ په نیغه یو بلته ولاړ شوی. د پاکستان پارلیمان د عدالت د سپکاوي په قانون کې ترمیم یو میاشت مخکې کړی وو او دغه قانون یې په یو ګنټه او اتو منټو کې منظور کړ. ورسپاڼه په ادارې کې لیکي چې د نوي قانون مقصد وزیر اعظم د عدالت د محفوظ ساتل بو. له دې وړاندې سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې له خپل دندې ګوښه کړی وو. ادارې زیاتوي چې هم دا وجه وه چې د پیپلز ګوند لخوا د یو سیاسي چال په بدل کې د سپریم کورټ دغه شان فیصله امکان بو. سپریم کورټ د اگست په 3 نیټه د عدالت د سپکاوي نوي قانون کالدم ګرځولی وو. ورسپان لیکي چې د سپریم کورټ دا پښتنه پر ځای ده چې یو وزیر اعظم سره یو شان سلوک وشي او بل وزیر اعظم سره به بل شان سلوک کیږي. خو د ورسپان په وینا دلته دا پښتنه راپورته کیږي چې د هیواد آئین څنګه تشریح کیږي او په دې حالاتو کې آخري اختیار لا چا سره دی. د عدالت د سپکاوي قانون د واکمن پیپلز ګوند په ګټه دی او دوی ته معلومه ده چې په دې ګام پورته کولو سره به سپریم کورټ ته مخامخ شي. دا ورسپان په وینا د پاکستان یو خواخوږي هم نغواړي چې دا حالات د غشان پر مخ لاړ شي خو اوس دې حالاتو ته رسیدلې دي او دا هم نه د معلومه چې را روان وختونو کې به په کوم لور لاړ شي. دا ورسپان په اداریه کې راغلي چې د عدالت د سپکاوي په اړه یو زوړ قانون موجود دی خو د ځینې خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې نوی قانون په مکمله توګه لا تعلق هم نه دی. په دې کې د ریاست د نورو ادارو په شان د عدالت د احتساب خبر هم شوې ده. په پاکستان کې همیش سیاستدانان د حالات ذمہوار ګڼل کیږي خو د عدالت ججان او فوجیان سپین بازان وي. پکار ده چې قانون هر چا لپاره یو شان وي. عدالت د فوجي جنرالان هم د قانون لاندې وساتي. ورسپانه د ادارې په پای کې لیکلي چې تر څو د عدالت د احتساب خبره ده نو سپریم جوډیشل کونسل موجود دی خو د دې مشري د سپریم کورټ چیف جسټس کوي. دلته په دې خبره بحث کیدی شي چې د عدالت د احتساب عمل شفافیت نه لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د خبرمنې په دویمه برخه کې درته د نورو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د بختر استوري هم لرو خو اوس د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده نو د بوریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
په سیمه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې درې تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تښتونې پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کار بندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان له پښین څخه تښتول شوي د بی آر ایس پی څلور کارکوونکي خوشي کړل شوي دي. د افغانستان د کونړ والی سید فضل الله واحدي وایي د شنبې په شپه هم د پاکستان له لوري د دانګام پر ولسوالۍ شاوخوا شپېته توغندي ورویشتل شوي دي. ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد د دفاع او کورنۍ چارو د وزیرانو د لرې کولو او یا نه لرې کولو په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې د نیوزیلینډ دوه عسکر له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې وژل شوي دي او د شام په دویم لوی ښار الیپو کې کلکه جګړه روانه ده.
د بوریوال کاکړ نلند خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو سبا په اسلام آباد کې دریاس مساخل نوورو چې د پاکستانی ورسپانو د اداریو او ریپورتونو مهم ټکی سدي.
نن هم د نور کله پشان پاکستانی ورسپانو د خپل پالیسۍ مطابق خبرونو ته اهمیت ورکړی دی. لکه د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خولې په سرخۍ کې وایي چې کله ریاست ناکامه شي نو عدلیه بیا مخې ته راځي. د اردو ژبو نورې ورسپانه مشرق او جنگ لیکي چې پاکستان او امریکې د حقانی شبکې په ضد په شریکه کاروایۍ غور شروع کړی دی. همدا خبر د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز داسې ورکوي چې د حقانی شبکې ختمون د پاره امریکا او پاکستان مشترکه کاروایي کوي. د انګریزي ژبې بل ورسپانه بزنس ریکارډر بیا د ناټو سپلای خبر ته اهمیت ورکوي او په سرخۍ کې لیکي چې پاکستان افغانستان ته د ناټو سپلای بحال کړی ده. آج ورسپانه دا خبر داسې لیکي چې د 12 ورځو د ځنډ وروسته د جمرود د لار د ناټو سپلای بحال شو. د انګریزي ژبې بل ورسپانه ایکسپریس ټرایبیون وایي چې د وزیر اعظم د استثنا د پاره ایوان صدر کې د قانوني کارپوهانو هلې ځلې روان دي. او اوس کوم اداریو ته ګورونو د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز خپل اداریا د پاکستان امریکې په تعلقاتو او ترهګرۍ خلاف جنگ باندې لیکلې ده او وایي چې تیره اونۍ د پاکستان او امریکې د تعلقاتو اونۍ وه چې پکې پاکستان د ناټو د رسد لارې پرانیستې او امریکې د کولیشن سپورټ فنډ په مت کې 1.118 ارب ډالر جاری کړ. دغه د استخباراتي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام هم د امریکې دوره وکړه. ادارې وایي چې هر څوک د دې دورې نه ډېر امیدونه نه دي تړل پکار، خو بیا هم دا کولی شي چې خراب شوي تعلقات بیرته بحال کړي او دا به راتلونکي وخت کې پته لګي. خو د دې سره سره پاکستان دوه غوښتنې لري. یو دا چې امریکا د ډرون بریدونه ودروي او د دې په ځای د پاکستان F-14 الوتکو کې خواله راولي چې دا د ترهګرو خلاف استعمال شي، او بل دا چې د افغانستان له خاورې د پاکستان د وسلوالو بریدونه ادرول شي. اداري وایي چې د دوره کې دوانو لپاره دي چې د یو بل ګټو او د ترهګرۍ خلاف جنگ نتیجو ته پسم جوړ وکتل شي، نو ورسره ممکن دا چې ډیر سبل استرا شي. او د دې کې دا خبره دوانو ملکونو لا منل پکار دي چې په شریک سره کاروایی وشي او د ترهګرۍ خلاف جنگ مرامته او رسول شي. مشرق ورسپانه وایي چې د دې فیصله رستو ایوان صدر کې د اتحادی جماعتونو یو غونډه وشوه چې پکې په فیصله افغان سرګند شو او ویل شو چې په دې فیصله به ایوان کې بحث کولی شي او د توهین عدالت یو بل قانون به روړي. اداري وایي چې حکومت او د هغه مرستیال د عدالت خکته او وړوکی ظاهرولو کوشش کوي او په خپل ضد ولاړ دي صرف د دې لپاره چې اوسو کسانو ته ګټه او رسولي شي. حالانکه آئین د دې خبرې اجازت کله هم نه ورکوي، بلکې آئین کې قانون د ټولو لپاره یو شان دی او چاته هم استثنا نشته. اداري وایي چې حکومت د خپل طاقت او ضد په نشه کې دا خبره هېره کړې ده چې د ولس نور هم ډېرې مسلې دي او د دې هواري د حکومت فرض دی او ولس د حکومت د دې رویې نه تنگ راغلی دی. باید چې دوی خپل رویه بدل کړي او پاملرنه د ولسی مسلو هواري ته ورکړي، ځکه چې که حکومت یا پارلیمان بیا هم داسې څه کوشش وکړو نو عدلیه به د هغې په ضد فیصله ورکوي. نو باید چې حکومت نور ځان نه ستړی کوي او په بې مقصده کارونو دې خپل وخت نه ضایع کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري ایجنټس په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا د جاسوسي ادارو د مشرانو د ملاقات په اړه لیکلي چې دا ډېر بریالي نه و. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان څخه د امریکا کی د پوزي سامانونو د وستلو پړه مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکی درته بشیر غواخ وړاندې کوي.
رويټرز خبري ایجنټس لیکلي چې په دې وروستیو کې شوې د پاکستان او امریکا د جاسوسي ادارو د مشرانو ترمنځ ملاقات کې دواړو یو بل ته خپلې ګیلې وکړي. په مقاله کې راغلی دا نه ده روښانه چې د آی اس آی او سی آی ای مشرانو په دې ملاقات کې په قبایلي سیمو کې د میشته وسلوالو او ډرون بریدونو په اړه کوم پرمختګ وکړ او کنه. د پاکستان د جاسوسي ادارې آی اس آی مشر لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام امریکا ته د خپل لومړني سفر په مهال د زیارت په ورځ د امریکې د جاسوسي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټریس سره وکتل. واشنگټن ته د نوموړي له سفر وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې ظهیر الاسلام به د امریکایي چارواکو سره د ډرون بریدونو د ودرولو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غریزه سیمه کې د استخباراتو او ټکنالوژۍ د شریکولو په اړه خبرې وکړي. ریټرز خبری اژانس لیکلی ک لیوی خو امریکا په دې باور ده چې پاکستان اورپکو ته خوندی زینه ورکي، نو بل خو ته پاکستان امریکا د ډرون بریدونو په کولو سره د خپل خود مختاری په سرغړونه تورنی. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان پارلیمنت د ډرون بریدونو ودریدل غواړي خو امریکایان یې په جاری ساتلو خوشاله دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې امریکایان افغانستان کې د پوځ په کمولو لګیا دي، دوی باید له دغه ځایه د جګړې ګڼ بیلابیل سامانونه هم بیرته خپل هیواد ته یوسي. ورځپاڼې لیکلي چې د یوې اندازې تر مخه به امریکایان د بیلابیلو موادو 100,000 کنټینرونه او د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه به له 15,000 څخه تر 50,000 پورې ټینکونه او نور پوځي ګاډي وباسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي پوځي افسر له خولې لیکلي چې بجټ ته په کتو سره به ټول هغه سامانونه ویستل کیږي چې کار کوي. دې افسر ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د جګړې لپاره د امریکایي پوځي سامانونه تر عراق کم دي، خو افغانستان سمندر ته لاره نه لري. ترې وتلې لارې اوږدې او تر ټولو نږدې سمندري بندرګاه د کراچۍ ده چې 600 میله لرې ده. د ورځپاڼې په خبره امریکایي پوځیان به هغه مرکزونه ونه نړۍ چې د افغانستان ورته ضرورت وي.
د برتانیې یو عدالت کې پاکستانی نژاده برتانوي مور پلار ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. په دوی د خپل لور د غیرت په نوم د وجلو تور و. نور تفصیل د ګلیاس نه اورو.
د جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی ای وای چې د برتانیې یو عدالت یو پاکستانی نژاد برتانوي مور پلار د خپل لور د غیرت په نامه په وژنی تورن کړي. عدالت دوی ته د عمر قید سزا اورولې ده. د برتانیې چستر کراون عدالت 52 کلن افتخار احمد او 79 کلن فرزانه د خپل 19 کلنۍ لور شفیلا په وژنی سزا واوروله او وای چې لږ تر لږه سزا به 25 کاله وي. د خبرې جاس په وینا د برتانیې شمال مغربي سیمې وارینګټن اوسیدونکي شفیلا په 2003 کال په ستمبر میاشت کې بېدرکه شوې وه چې شپږ میاشتې وروسته یې مړی د سیند غاړې نه وموندل شو. عدالت ته ویلي شوي چې شفیلا سا یې خپه کړې او وژلې وه. عدالت ته دا هم ویلي شوي چې شفیلې د غیرت په نامه وژلې ځکه چې د هغوی کور ته شرم راوړې او مغربي خیالات او کالی چول. د عدالت جج روډیریک ایونز د سزا اورولو پر مهال د شفیلا مور پلار ته وویل چې تاسو ته د شفیلا مینه مهمه نه وه، بلکې دا خبره مهمه وه چې هغې ټولنې ته شرم راوړې. جج دوی ته دا هم ویل چې تاسو په انګلستان کې اوسېږي خو لا تر اوسه پورې د پاکستان د کلیوالو سیمو رواجونه مو خپل کړي دي. جج زیاته کړه چې شفیلا د دوه کلتورونو په منځ کې ولاړه وه او یو به یې خپلولو، خو تاسې خپله خوښه پر هغې تپله. د مقدمې پر مهال د شفیلا مور پلار دا ټول تورونه رد کړل او ویل چې شفیلا له کور څخه تښتېدلې وه. د شفیلا مور لومړی دا تورونه رد کړل خو بیا یې وروستو دا ومنله چې د شفیلا وژنې په سترګو کتلې وه. خبري جانس وایي چې په دې مقدمه کې پرمختګ په 2010 کال کې هغه وخت وشو کله چې د شفیلا کشره خور د غلا په تور ونیول شوه او پولیسو ته ویلي وو چې د هغوی مور پلار شفیلا د نورو ماشومانو مخې ته وژلې ده.
د ګلیاس ریپورت تاسو اوریدو. اوس به د کراچۍ په اړه یو ریپورت وورو. د روژې په میاشت کې که څه هم زیاتره مزدوران د خپلو کارونو څخه چوټي کوي، خو بیا هم د کراچۍ په ښار کې ګڼ شمېر داسې خواریکښ شتون لري چې د بشکال په دې اوږدو ورځو کې د روژې سره سره د لاسو مزدوري کوي. د دغه مزدورانو سره د مشال لیډیو خبریال سفر کریمي په روژه کې د کار په اړه خبرې کړې دي او دا ریپورت یې رالیږلې دی.
په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر داسې کسان ژوند تېروي چې د لاسو مزدوري کوي. دغو خواریکښو کې یو شمېر کسان په لاسي ګاډیو کې سامانونه د ښار له یوې برخې څخه بلې برخې ته وړي او په دې توګه خپل ځان او د کورنۍ غړو له دوه وخته روټۍ برابروي. رازق هم یو له هغې کسانو څخه دی چې د ښار په جونه مارکیټ کې د سهار په خړه خپل لاسي ګاډۍ راخلي او تر ماښامه یې چلوي. رازق وایي د روژې په میاشت کې یې کار ډېر ګران شوی دی.
پروژه کې کار یار ډیر ګران خاص کر چاله یا نه مال ډیر زیات ډیر روان بوج یعنی یو چې روزه لګیدلې زمو کاروبار ماشاءالله مخکې ډیر ټیټو خو د روزي پته نه 100000 سراتی سمسله دا څوک نه روزي نو موږ لا پاسې دل یا پټن تل ډوټه ته خون مزه نه راکې تند ډیر زیات لګي ډیر زیات لګي دا نه چې یو ماته لګي ټول یعنی کې کمی وسړې روزه دار دی زم چې زیات تر په دې ګرمې روزو کې هغه هر یو سړې دا و چارو لګي نه پروا نه شته مطلب تند نه خراب دوه نه پورې شربت موږ جوړ کړی په سلور کا سیو کولری هغه چې اوس کو بیا موږ خپل خېټه کولر کولر ګرځو
یو بل خوارکخ عمران کودای کوي هغه وای سحر نه تر ماخامه یې په لاس کې کوداله او بیلچوي او کار پرې کوي نو موړه زیاتوي غوختلې پروژه کې کوړته لاړ شي او سګنې روزا په خپل کور کې تیر کړی خودګرانې لکبل مجبور شو چې سګنې روزا د تیر په سیر په مسافرۍ کې تیر کړی
بالکل سار سی لاٹ شو گرمی خلم و چو چکی گی بیا داغی نہ روس تک رو رو دوپرا اوکھی جی گرما داغی نہ روس تک گرمی گرمی دو بجے نوال چار بجے پر یا پانچ بجے پر دیر ٹائم کی دا مطلب بالکل تیز تک کی بولے گرم گرمی پیسے ہو گٹو سکا جی ددمر تکلیف ہو دمر سخت من بزان بانے تیرو ہم دادا کے پیسے دفارا تیرو یار ماں تخلا سہولتی زما بچو زما مور پلار تو سہولتی کور کی ضرورت سی زبل لے گلے شمبا قاعدہ چان آخ لم نہ
خسل ویخ کلن خوارکخ راشد بیا پروژه کې د شپې لخوا د لاسو مزدوری کوي او د ورځې ویده کیږي هغه وای د شپې کار سره ورته فائدہ داوی چې یو خو د کار په وخت خوراک څخا کولی شي او بل فائدہ یې داوی چې د ورځې ویده وي او د ځینې خلکو د بے ځای جنجالونو څخه خلاص وي
وس د شپې دو پاوکم دو بجې دي دا د ورځې په دینه کو چې روزه ده او د ورځې ګرمي ده مزدوران چې ده دا کار نه کوي د ورځې د گیګیږي وګیګیږي په هغه وجه باندې هغه کار چې ده هغه کار په هغه طریقه باندې نه کیږي نو په دې وجه د شپې کو دا رکو دای کار ده د شپې خو د خوراک څخه کیونه کی دا کار نه شي کوله سخت کار ده د ورځې روزه ده نو د ورځې خوراک څخه به بندي
د لاسو مزدوری کون کی خلق وای د دوی ټول جون د دوی په ورځنۍ مزدوری ولاړ دی دوی چې څه د ورځې وګټي هم هغه ماخام لخوري د دوی په خبره کڅ هم یې د روزې په میاش کې کار ګران دی خو خوشاله په دې دی چې پروژه کې یې دیړی هر ورځ لګي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د خیبر پختونخوا په مردان کالج چوک کې د لسو کروڑو په لاګت جوړ کړل شوی د کتابونو لایبرری په اړه ځای خلک وای چې باید د پیسې د امن لپاره کارول شوی وي نور تفصیل د اصرار اتل نه اورو
د مردان په کالج چوک کې د لسو کروڑو روپو په لګښت د جوړ کتابتون او یادګاری ودانې په اړه د مردان ولس تحفظات لري دوی وایي چې د جوړ کړې شوی کتابتون سره په لس قدمه کې د مردان کالج ولی خان پونتون کتابتونونه او په مردان ټاون هال کې لوی کتابتون د وړاندې نه موجود دی په دې اړه د مردان سماجی کارکونه وکیل اکبر هوتی مشال ریډیو ته تاسو تفصیل ورکړي
زه هرگز د دې په حق کې نه یم چې زمونږ په کروڑو روپې دې په دومره معمولی شزونه لګي زه د دې په حق کې نه یم چې دلته څنګه ټاون هال کې لایبرری الریډي کتابتون شتا التا حالم شتا د دې دمر پیسو په ځای باندې کې چرته یو فیکټری جوړ شوی و نو زمونږ د دنیا بیروزګار ځوانان په پغې کې پروزګار شو او د جرایم شر به کم شوی و
بل خو وتل لیکوال فیض الوهاب زیاتوي چې دغه پیسې باید د ترهګرې پر ضد امن د پاره لګول شوی وي
کام د کوم سنگینو مسلو سره مخ نو هغه مسلې لکه مخه ته کول پکاري او د زین او د آرایش د خبره د خود خوشاله د سوکاله د دور خبري چې کله کام د جنگ سره مخې د دونو له تباہي بربادي سره فساد سره مخې نو په هغه کې بیا داسې نورستو کول پکار د قام ودانی پکار د قام امن طرف ته بوتل پکاري شعور طرف ته بوتل پکار دي دغه د لایبرری د پاره یا د یو ریډینګ روم په تور باندې موزون زینه دي
د وکیل اکبر هوتی د خبرو په یو برخه کې راغلی چې داسې ودانی د تمدن رنگ اخلي چې ور سره به د مردان پیژنګلی کیږي
خود کوم مونومنت جوړ شوند دي اصل مقصد داري چې د باچا خان شخصیت په خلکو باندې واضح کی دوی منقطه دادا چې هر کله یو حکمران یا د یو دور او چې کوم سیولایزډ خلک دي مهذب لګدی او غغی داسې قسمه عمارتونه جوړ کین نو دا په تاریخ کې بیا د تمدن شکل اختیاري
د کتابتون د ودانه د لګښت خبره مو سره د نور سوالونو د وزیر اله هاوس مردان مشیر انجینیر عباس پوړان د کې خوده نو دوی داسې وی
وز کیفیتریا په کې جوړه کې سو ولا دا شان نه کو نه کنا او زه به خوشاله پدې خلکو به درازات چې بلا چې دا دوره ته شو لګی دا خدای دې دا د مردانه وایډن چی شو
د یادونه ورلد چې د کتابتون او ودانه سره د کالج چوک نوم بچا خان چوک خودل شوی چې د چارواکو په وینا به دغه ودانه په حال کې عجایب ګریا کیپیټیریا جوړول شي اسرارتل مشال رادیو مردان
د اسرار تل رپورټ تاسو اورید او ریدونکو سره د خبرونه په اخیری برخه کې د 19 پروګرام د باختر استوري وخت شوه دی. دا پروګرام درته زمونږ خبريال باس محمد عابد وړاندې کوي. نو راځي چې په ګډه یې وورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربا باز محمد عابد درته خراغلی وایي. په نننۍ خبرونه کې مو درته د پښتو ادب د غوړېدا په لار کې د ادبی جرګو، مرکو او ټولنو په کردار یو رپورت تیار کړی. بیا به د یو نوي شعري کتاب د خپرېدو په اړه درته یو رپورت ولرو، او په آخر کې به درته د ترنم ویونکو شاعرانو سره لنډې لنډې خبرې هم ولرو. رازو لومړی رپورټ تا که یو لور ته د افغانستان او خیبر پښتونخوا په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو څانګې او پښتو اکاډمۍ د ادب د پراختیا لپاره په سرکاري توګه کار کوي، نو بل لور ته آزادې ادبي ټولنې هم شته چې د پښتو ادب د پراختیا لپاره یې مټې رانغښتي او د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې هفتواري 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډو په ترسره کولو سره د ادب لمنه خیرازه کوي. اوس مهال په لره او بره پښتونخوا کې د آزادو ادبي ټولنو له برکته ګڼ شمېر ځوانان د علم او ادب په جامه سنبال شوي دي. ادبي ټولنو د تیری نیمې پیړۍ راهیسې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي. همدې خبرې ته د پېښور پوهنتون د ماسترۍ د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر احمد علي عاجز اشاره کوي او وایي چې زموږ ادبي سټي د همدې ټولنو پیداوار دي، او دی هم د همدې ټولنو له برکته د ډاکټرۍ تر حده رسېدلی دی.
نن که تاسو د پښتو ادب دغه وده ګوري، د پرمختګ ګوري، دا چې څومره مطلب دی چې پښتو ادب ترقي کړې ده، دا یقینا چې د دې ټولنو په برکت باندې کړې ده. او که دغه ټولنې نه وي، نو زما په خیال چې پښتو ادب به په ټپ ولاړ د دې ډېر زیات افادیت دی. که زه د ولسي ادبي نه راواخلم، کلندر صاحب دي، حمزه بابا دي، دوست محمد کامل صاحب دي، دا خلک چې هغه یو مکتب فکر دا هم د ټولنو پیداوار دی، او بیا د دې ادب او خیرات ذهن تاسو ته هم معلوم دی. د پښتو ادب زه ډېر زیات ممنون یم چې دغه په ذریعه باندې چې کوم دی نن زه تاسو په دغه چوکۍ ښکارم.
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې اسیسټنټ پروفیسر روح الله وایي چې ادبی تنقیدی غونډې نویو ځوانانو ته د لیکوالۍ تر څنګ د تقریر کولو جرأت هم ورکوي.
په دغه مجلسونو کې هغه اولنی خلک، هغه ینګ او نوخیز فکر خلک، هغه راشي او هغې ته حوصلې میلو شي، او دغه خلک چې دینو په راتلونکي وخت کې نه صرف دا چې د خپل زړه او د ضمیر او د ذهن اظهار د لیک په شکل کې کوي، بلکې د وینا په شکل کې بیا هم کولی شي، او هغه دغه شان کې سبا غټو غټو سوسایټو کې او د معاشرتي مسایلو کې او په دغه کې ګمنو ډېر خو کردار ادا کولی شي. نو لہذا دا ادبی ټولنې او جرګې او مرکې چې کمزې کیږي، نو لکه دا خلک انکرج کول پکار دي، د دې چې ګمنو مرسته پکار ده، د دوی سره چې ګمنو همدردی او ملاتړ پکار دي.
پروفیسر ډاکټر پرویز ماجور خوښ کې وایي چې اکاډمۍ ته تر ورتګ د مخه یې ډېره کاری تجربه په ادبی غونډو کې ترلاسه کړې و.
زه خپل کار 1969 کې مونږ ادبی تنظیم جوړ کړو، اولس کال مسلسل هغه کې ما کار وکړو. بیا د پښتو اکاډمۍ ته راغلم. یو داسې تحریک یو ادیب ته ورکوي چې هغه مطالعه جاری ساتي، کتابونه ګوري. لکه دا ټول هر څه مونږ کړو. زه چې کله اکاډمۍ ته راتلم، نو لږ ریډی میډ هم تیار وم، مطلب دا چې مطالعه مې مو.
پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ کې ډاکټر محمد جاوید خلیل چې په 1992 میلادي کال په ادبي جرګو د ایم پیل ډیګري اخیستې وه، وایي ادبي جرګو او مرکو نه یوازې دا چې د پښتو ادب لمنه خیرازه کړي، بلکې د ولسي شعور په بیدارولو کې هم مثبت رول لوبولی دی.
چې هغه ولس ته چې کوم خامې پکې دي، نو هغه هم ورته ور په ګوته کې، او دم ورته دغه کې چې یاره تاسو دم قدم اخیستی شئ چې هغې کې تاسو هغه خپل حق هم ترلاسه کوي، او د نورو پښتنو وروڼو چې کوم دی، نو هغه په لیک لوست کې هم ورته ورکوي، او عملي چې کوم دی دا تربیت ورکوي چې او دا حقونه ستاسو دي، او دا چې راپورته شي او دا تاسو ترلاسه کوي. نو دولت سي واقعي ډېر زیات خدمت کړی دی.
که د پښتو ادبي جرګو او ټولنو د فعالیتونو خبره کېږي، نو د ولسي ادبي جرګې فعالیت نظر انداز کول به له انصاف نه لرې خبره وي. د همدې خبرې په پام کې نیولو سره د پېښور پوهنتون د اسلام
اسلامیه کالج مشر پروفیسر اباسین ایسوبزه وای
ولسی ادبی ټولنه لوی غړی چې پای کې حمزه بابا پای کې سیف الرحمن سلیم پای کې دوست محمد خان کامل مومند پای کې قلندر مومند پای کې لطیف وهمی سمودا قمر راہی صاحب او دغه سي نورم گنشمیر خاغلی چې داغي په برکت باندې ولسی ادبی جرګه نه صرف ژوندۍ و بلکې دغه جرګه چې سمره غړی اغمر نور ټولنې هغه تخلیق کی او هغه د تنقید او هغه د تحقیق او هغه د کره کتنې هغه سفر مخ په وړاندې لاړو د نن چې مونږ سوینو نو دا د هغه ولسی ادبی جرګې برکت
د یادولو د چې د یوې سروې لمخې په خیبر پښتونخوا کې تر 1500 پورې او په افغانستان کې تر 200 پورې آزادی ادبی ټولنې په فعالیت بوختې دي. رازو دویم رپورٹ تا پخوا چې تعلیم د نش برابرو نو په ډیرو کلو کې نالوستي شاعران پیدا کېدل چې د زونو خوې پخوانیو سندرغاړو شعرونه هم ویلي او د زونو کتابونه هم خپاره شوي. خو په ډیرو کلو او باندو کې داسې ولسی پیل بدیه شاعران هم چې خبرې به په شعر ځوابولې چې سم لواره به مجلس ګرمولو خو وروسته به بیا نه شاعر او نه هم بل چا دا هڅه کړې وه چې پلبدیه شعرونه یې راټول کړي وو. اوس چې شاعران زیات شوي او شعري ټولګې هم ډېرې خپرېږي نو چې چېرته هم شاعران په کومه حجره کې سره یو ځای شي نو پلبدیه یا سملاسي مشاعرې کوي او له تېرو څو کلونو راهیسې چې ګڼ شمېر ځوان شاعران انټرنټ ته لاسرسی لري وخت نا وخت سملاسي مشاعرې کوي او په فیسبوک او نورو انټرنیټي پاڼو کې یې خپروي. پلبدیه مشاعره داسې ترسره کېږي چې له څو تنو شاعرانو څخه یو تن د مشاعرې طرحه په یوه بیت یا یوی مصری سره ټاکی او بیا پر هماغه طرحی ټول شاعران پرته د قافیه له تکرار نه شعرونه لیکي. په لومړي ځل ځوان شاعر بختیار ساحل هڅه وکړه چې یو شمېر هغه پلبدیه مشاعرې چې په تیرو څو کلونو کې په حجرو او یا هم په انټرنیټي دیرو کې شوې وي هغه د شوګری په نوم کتاب کې راټول کړي چې په پښتو کې د دغه سي شاعري د خوندي کولو لومړنۍ هڅه ورته ویلې شو. دا چې بختیار ساحل سره څه انګیزه پیدا شوه چې پلبدیه مشاعري د په یو کتاب کې راټولې کړي دا پښتنه نو موړې دا رنګ جواب وي.
دا چې مونږ اوریدلې هم وی چې په پیښور کې د کډوالې پر مهال چې کم شاعران وسیدل موږ مشران شاعران وغوړې رخيخې مشارې کړې وي دغه مشارې که څه هم په اخبارونو کې خبرې شوې وي هغه اخبارونه هم ورګ دي وسو هغه مشارې هم ورکې شوې دي. فلبدیه دغه مشارو دا کومه ټولګه چې خبره شوه د شاګیرو په نوم دغه فکر مونږ سره پخوانه وو خو مونږ داسې مشارې کولې د فلبدیه مشارو په نوم باندې دغه مشارې له مونږ نه هم اور کې دی یعنی دا چې نه خوند کې دی یا برانه په کا انټرنیټ ته لاړ خو اړل ته خوند یو کنه نو دا فکر نه و چې دا مشاعره دی پاتې شي. دا مشاعره کې ډیر خخ شیرونه راغلي دي نو ما دا فکر وکړ چې کله چې مشاعره راټول شي نو دا شیری قوت به خلکو ته معلوم شي چې دا سملاسي څنګه مشاعره کیږي او په دغه یو ناڅاپي مشاعره کې څومره زور او څومره خوند څومره قوت وي.
یو تن شاعر اکرام الله اکرام چې په شوګيري کې راټول شي ټوله مشاعري لوستي در ټولون کې حساسټای او تملری چې دې ته ورته نور مشاعرې به هم په کتابي بڼه خوندې کړې شي.
فلبدیه مشاعرو د غټولګه چې مشاوګيري نوم ورته خوښ شوې ده د ما د سره تر پای ول واستقيره خ شاعري په کړه غونډه شوې ده. زه د بختیار سیل د حساسټای مچ د یرا غونډې کړې دي په دې باندې خواري کړې ده. دا یو مثبت کار دی او زما غوښتنه ده چې دغه سي دې ته ورته ټول مشاعرې باید خوندې شي راغونډې شي خصوصا په کتابي بڼه باندې چاپ شي.
د ګودر کتاب خبرندوی ټولنې مشر عزت الله جواب چې یاد کتابی د 2000 ټوکو پښمیر کې خپور کړي وایي چې د خرسلاو خ بازار لري او هو ډیکړې دی چې د سملاسي مشایرو دویم کتاب هم خپور کړي.
بکه دې شډيري شوی خو په دې کې د درسل وخ مشایرې راټولې شوې دي او دا موږ د لومړي ځل لپاره د 2000 ټوکو په تیراش باندې چاپ کړلو د ګودر خبرندوی ټولنې لخوا. دا د سملاسي مشایری دی پلبدیه مشایری دی تر اوسه چې دا بازار ته وته دی ډیر زیات جلدونه دي خرڅ شوې دي. اغه راټولون کې تیمنګ ویلې دي چې ته په دویم ټوکم کار پیل کا ځکه ډېرې زیاتې مشاعري د شاعرانو ترمنځ شوې دي چې اغه راټولې شوې نه دي یا د نت په صفو کې خلکو لوستي دي او بیا له مخې پناه شوې دي او یا په نورو کتابچو کې پرتی دي او همداسي پناه کیږي چاته نه رسیږي. نو موږ دغه یو هڅه کړې
د مشاعرو راټولون کې بختیار سایل وایي چې د دویم کتاب لپاره هم په زړه پورې مشاعرې مشاعری را ټولی کړی دی.
هغه مشاعری چې ډېر معیاري شوی وي، په ډېر خاندان سره شوی وي، ډېر ښې شوی وي، نو هغه مشاعری زه لګیا یم راټولوم. او بیا هم په پام کې لرم چې په راتلونکي کې چې دغه کتاب ګودر خپرندوی ټولنې خپور کړه، بیا هم هغوی را سره ژمنه کړې چې بل ټولګه تاسو را جوړه کړئ، بله ټولګه به هم درته خپره کړو.
پاتې دې نه وي چې پل بدیها یا سملاسي مشاعری که یو لور ته د ځوانو شاعرانو تخیل تخنوي، بل لور ته د شاعرانو د شعري استعدادونو د معلومولو چانس هم لوستونکو ته په لاس ورکوي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، ترنم هغه سوز دی چې لسا زپرته مینو او پر هر ژلو زړونو ته لاره پیدا کوي. یو شمیر پښتانه شاعران چې د ترنم لپاره خپلی قریحه لري، چرته چې هم د شعر ویلو لپاره ستیج ته وغوښتل شي، د ترنم کولو غوښتنه ترې نه کیږي. د پیښور د ارباب لنډۍ عصمت سورانی هم یو له هغو څخه دی چې د ترنم غوښتنه ترې کیږي. دا چې شاعر خپله هم له خپل ترنم څخه خوند اخلي او که څنګه، دا پوښتنه نوموړی دا رنګه ځوابوي.
ملګری کله وایي چې دا شعر پکې بیا ویا یاغ یاغ کم داد را کړي په هغه وخت سره، نو بس زه پوه شوم چې وکی دا ترنم د دې په زړونو اثر کړی دی. نو دغه اثر چې کوم دی، بس مالتم چې کوم دی دغه شي، نو بس خوشحاله شوم.
د چا په مینا کې مې ذهن افاقي غوندې شو، د چا په مینا کې مې ذهن افاقي غوندې شو، په دا سبب رات نن زانو جهان یو رنگ دی، زما په برخه خوش پر لے او خزان یو رنگ دی.
نوموته شاعر رحمت شاه سائل چې په هر مشاعره کې د سو بیتونو ویلو وروسته په ترنم شونډې پرانیزي، وایي چې په توکل ترنم کوي او چې خراشی دی هم ترېنه خوند اخلي.
ترنم خو داسې شی دی چې که چا په ټیک طریقه په ترنم کې وي، نو هغه شاعر لم خوند ورکوي، هغه نورو خلکو لم هم خوند ورکوي. خو د شاعر خو پرکټس نه رښتیا خبره دا ده، زما هم که دوکه ده که اولګېده، نو خلکو لم خوند ورکوي، ما لم مزه راکوي. خو که ښه ونه کړم بیا په ما هم ښه نه لګي، ممکن ده خلکو هم ښه نه لګي.
ستا لیونۍ ځواني د ګل دور زوانی و یارا، زما د جون سارا پی ټولالوانی و یارا، ستالی ونه زوانی د ګل دور زوانی و یارا، د دیدن یو باران دی سون شو رک دی کلم، محبت سو دلل می دے فانی و یارا.
غازی سیل چې کابل نیمه پیړی راهیسی پښتو فلمونو ته شاعری کړي او په موسیقۍ کتاب هم لیکلی دی، وایي چې موسیقي په روح کې ګډه ده، ځکه خو خپل ترنم څخه خوند اخلي.
دا خو د خوند وجه ده چې زه په موسیقي باندې کتاب هم لیکم، وته ترنم ډېر خوند راکوي، ما بیا جنون تر حده مې شوق ته بسره.
حقیقت ده زندګۍ سه، حقیقت ده زندګۍ سه، یو وړه شان سلګۍ ده نن خفه چلی ونی ده، یو وړه شان سلګۍ ده نن خفه چلی ونی ده.
پاتې دینی وی چې په افغانستان کې چې کله د طالبانو واکمنی وه، نو د موسیقۍ په اورېدو یې بندیز لګولی و، چې هغه وخت ځینو خوږژبو ترنمچیانو د مشهورو سندرو په قالبونو کې پښتو شعرونه ځای کړي وو چې اورېدونکو به پرې د موسیقۍ تنده ماتوله. د مشال راډیو د کلتوري او ادبي خپرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې ستاسې کوربه باز محمد عابد در څخه اجازت غواړي. خاد او آباد اوسئ.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري